په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ ده، د سلواغي دلوي 12مه د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبان ویان دا راپور رات کړي. تفصیل ورسته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نیوي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج پیل سوی چې لا هم روان دی. د سالنګ لویه لاره چې د واورې او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په ایکس شبکه کې لیکلي دغه لاره چې له پرون ماښام 15 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړلې وه نن سهار 6 بجې د سالنګونو د ساتنې او څار ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندېدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. پر اسرائیل د اکتوبر د 8 حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه تړانګه کې هوایي هم ځکني عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 23,000 ډیر کسان وژل سوي او تر 16,000 ډیر نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دې موافقې له ترلاسه کېدو وروسته په خپله ایکس شبکه کې لیکلي موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالې السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف موده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو. د رسنیو غړو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپله فیصله اعلانوله. په محکمه کې د اتریش، چک جمهوریت او هالینډ د سفارتونو استازي حاضر وو. د میرمن کورماشیوا مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دې په کور کې نظربندۍ ته واړول سي، خو محکمې دا غوښتنه ونه منله. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپس په یوه بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالې السو کورماشیوا او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې او ویلي دي چې دوی د دې مستحق دي چې سره یو ځای وي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبري خپرونې په خبري راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي. طالبان څه وایي؟
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي.
سیګر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي. خلک وایي
څه اصلاحات ترامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي. په ایران کې یو ور بیا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګول ستوي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې تبیا هم شرغلاست وازو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې دروزنی اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکې په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړې دي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لال قاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمې او د غشان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رودیر شوکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغه دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خبر کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړي دي.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر اتسنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظم مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څنګ مشر ثنا الله غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نور وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې دروزنی اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخوانی پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخوانی پوځیان چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې و وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدی ورکوله و ویل چې خوانوی افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو ترڅنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوري غوښتونکو دیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د یوې چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to miashto umedwar wa da khpal meeda o mashumano da stargo pawlan di wishtal shwa mra shwa. Khud America hukumat pa di haqiqat stargi patawi che duy Afghan hamkaran da Taliban la khaw jil ki. د پولیسو مشر محمد اشون چې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه د طالبانو له لوري نه سلوي خورزي شکنجه شو او بیا په دار وځړول شو.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخواني افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغه غونډه ته وویل چې د افغان ځواکونو پخواني پوځیان په هدفي ډول وژل کیږي او په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو ترڅنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني لوږه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوریت ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوري چې موږ یې پاکستان ته پرسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوره هیڅ ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي، خو بې وزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسیدلي.
که څه هم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بېوزلۍ شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، تنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړي کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکو ماریا هم خپل ناسم اقتصادي وضعیت سره ټکوي، وایي دوی هم کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې.
زیاته وضعیت بد قرار دادم.
ډیر بد وضعیت کې یم. ماشومان می له یخنۍ او له لوګې مړه کیږي. ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نشي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
دوی مې به حق خو.
سیګر په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 18مه خبر کړی ویلي چې د دوغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلی چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نه دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمیر فعالان د بیوزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو لوتی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې کداغه بشری مرستې نویم نو شاید فاجعه رامنځته شي. اوس اصلاحات کرامنځته شي او یو څه مسولیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړم میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارد ډالر د لیږدیدو خبر او د بیوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسیدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
تمدنن مصر کې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند په اړه خبري وسی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو احتمالي اوربند په اړه د نړیوالو حدسو دا سي زیاتې سوي چې اسرائیل د غزه په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تم کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هانیه بنن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبري وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي ورسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو نویو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایي له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تیرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پرې صلاح شوې خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتظار شوې دي. خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 43 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلې دي. اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله په تیرو 43 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. لدې سره د اسرایلی ځواکونو په جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر 6900 تنو ته ورسید. د امریکا ژوبلې دغه شمیرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د خبروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکو دغې ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکونکو تورن شوی چې د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځ ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. د ایران مهر خبري ایجنسی د کرمانشاه د والی له قبل ویلي ډېری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دغه ولایت کې کار کوي پیژندل سوي او بیرته افغانستان ته شړل سوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري ایجنسی د کرمانشاه د والی حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینې برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلي او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت له خوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په ساختمانی کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت موږ ته ویلي چې له دې وروسته کار نه شي کولای تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزې نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان سقوط روسه ایران طرفلم په کرمان کې اوسېګم. په ساختمانی کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوم. د ایران حکومت ډیر افغانان له دندو ګوښه کړی دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل.
کارمندان اردوګاه او قاضي
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوش شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی وو. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداري ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداري ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې د وروسته له هغه چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول پلکونه افغانان د ګواښونو بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې دلته د کشتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخیزي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبو راباسي، خو دغه اوبوهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت د سندیزي فرعي حوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پاتې نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پای ته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمېر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري، او دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مکعب څخه زیات.
ښاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند مقور ګیلان او ناوې لپاره منظوریان راغلي او د 2 ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نو مولای زیاتوی د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بی ځای اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري، خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل د بارانونو ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته په هغه وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوختي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لارې بند کړي، د پرمخ بند ده، د کانسر مریضان دي د نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې بچ پرښوله، دغه لار پرمخ بند ده، نن یې شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سرپلک موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي.
موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملستوله کار نه ورکی من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا نم جتا په تیر پنځه کلن کې کړی دا نم په داشل کلن کې کړی دا یو نظام کې موږ کار نه کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرور اوس قرار تدری کله کې ضرور په کور نهستي وره ملستوله کار نه ورکی دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو پنځه میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالي السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف مده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تاورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څوي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغسی پر وچېدو دي مروره بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکیلی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دغه نمائندگان ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپلې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسولین چې د ماسی ویشنګ کې دغه د زمون ژغونه واوري چې د ایرات د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک سره دغه نمائندگان ټول د شغلات خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دغه زمون ژغ دی ورسېره د مسول خلکو تر غوږه پوري.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو تاسو جوړ او غیر سرور دمو غختنه وختن مسول شروق ور سو مو تامن ولسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستین دي سره دا خبره مو ور سو السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راولي چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثر زده کړستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه دکړ په مدرسو کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر دي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي، علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي، خو دا معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دینی زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسیدونکی. کنه نکونه خونو ستا د دبا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی، کجی د سر درد مغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی مغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی مغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقصان درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکی ډاکټرانه سي، بس نقصان راکې چې بیا د بازار د بار اورو اشمه په وسی بس مو خوشاله یو بار چې مسلکی ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کښینه دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پار چ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی برای یې سیار شي جوړول یې کل خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه جاغه خون لږ دي منایو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلسې ډاکټران چې ماز نخصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو معنا یو پر کټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نخصه راکې مرشه په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د ارې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سی دی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې مجاور سردل ته مریضان راور سوبر ته مر دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسر مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل د غي نومي د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل ارت چې وګورو چې عام په هویا لږ دي ک چیرې عام په هوای ډیر وی او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا د شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسي نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یو ځینې لار دا غوولو ک شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو باندو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي
سلامونه مونږ کې هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل ارت چې وګورو چې عام په هویا لږ دي ک چیرې عام په هوای ډیر وی او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا د شپتسلانه ام سی اف سازمان ویلی وو ک حتی اتیاسلانه هم افغانان شیزنه افغانان د صحیح خدمات ته لاسرسي نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یو ځینې لار دا غوولو چې شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو باندو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي
السلام علیکم زهیدات الله د میدان د ولایت نخت ولسوالی د معلولینو په ننګه اندګي دغه پیغام وړاندې کوم امیر المؤمنین دا غزمون د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ له ډیر بد حالت سره مخ چلوې خانه یخ دل بل خو مو زای مواد خلاص دل بل خو نه روان رښتا دي نه هله کوم چې دا ماش هم زموږ د زړه ضرورت والا کې نو د فخره ښکارن او هله کوم چې تاسو په غنی نه ازادي را دو څو دل نه شرط نه ښه تخه
سلامونه نیکې هله د ازادي راځي ته وړاندې کوم محمدي خبري کوم زما پایش تو ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورت شرط عملی کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه د یا ویزا ورکول دا اوسم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولې د جنجال او اړو جوړ چي دی نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایطو د خبرې نه دی د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي باید په غزاله طریقه مسلار حل شي
سلامونه نیکی هلي د ازادي راځي ټول کارکون کو اوریدونکو ته وړاندې کوم خوښ پیږي چې ما پیغام ثبت کړي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي د دې رد عمل په دې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم هم یې لټوم د دې رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبیعت خلک دي دوی د چې وسم دغه خاورې تجمن دی هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی پر دې باندې افغان ولس هیڅکل اعتماد نه شي کوی هیڅ تکیه نه شي برکولی رسکو دا غاړې حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامر خان متکی دی نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کوي ماجل خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي شریعت په نامه هر څه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی وسم شته شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنګلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي د هغو ساتنګ او خدمات د دې خاورې ته هیڅ رحم او شفقت نه بر لري نو دوی امانت او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تمه د چې بیرته بځو نو په دغه دوی داسې ژوند وګزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پختلې دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینه شوی موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته پکتو سره نو دا به د افغانستان پاړه موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمی ورښتونه چې د افغانستان پاړه لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دا به دغه ورښتونه به تر ډیره حدا پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حدا پورې به ستونزې حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او کبا دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حدا پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
خغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی رواني اوریاوي او هغه چې پراتلون کې وړاندوینه شوی دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړای چې د ورختونو د زیاتو ورختونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د هماغو تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې هماغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات ته په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات پکاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر رحمت فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بل شمیره ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې، میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
په سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 9 3 9 4. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 9 3 9 4. 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. 0 پورا 9 سوه افغان نمبر دی. 0 پورا 9 سوه څلور څلوېښت 9 سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم روشي د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 اوه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بلش میرو هم 0 اوه سوه دوه شپږ سوه ولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نه شماره د لبی عوام 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 و 1 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 افغان بسم شماره د 0 و 0 و 5 3 9 2 و 0 و 8 نو همدا کشمیری دی دوار دوار دز ماشمیری دی کارڅو ک غواړی شاړی کر سره ټینګ کړم مخکې نشمیری چې مورته ویل پرم د کشمیری در سره اړیکې ټینګ کړم مور بده محمد اوت پاړه باندې وعده ته معلومات ورک کڅا منور کسانان راغلی دی د پښتنه کړه چې د محمد اوت نام زمش خبره کړي د نور سیمه د کابل او د زین نور سیمه څخه راغلی دی خو چې کله موږ د انزورونو ورته لیږلې یا راغلی دلته پجوندې بڼه د سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زمش کاس نه دی نو کچېره هغه د اصلي کورنۍ زمش د خبرې نو زمش سره پرم د کشمیری اړیکې تر بل دا خبرونه تاسو ته شاوخ ترشه چاره شاسته پروگرام د خدای په امان.